مغلقیت ته په دغه مشکلات سره په دغه حالت سره چې کهکشان او کائنات او دا ټول خلق کړي، نو دا خو چې فزیک او کیمیا او دا ساينس او ریاضي او دا شان باندې آگاه نه یا علم نه لري، نو دا څنګه ممکن دی چې دغه لاس راوړنې ولري؟
د ملګرو ملتونو سرمنشي هم دارنګ ویلي له ساينس څخه د ښځو ایستل د نړۍ وړتیا چې د اقلیم بدلون عامه روغتیا او نورو مهمو ننګونو ته حل لارې مومي کمزوري کوي. ګوتریش ټینګار کړی چې باید ډاډ ترلاسه شي چې هر نجلۍ وکولی شي خپله راتلونکې په ساينس او ټکنالوژۍ کې وویني، او هره ښځه وکولی شي په خپل مسلک کې وده او بریا ترلاسه کړي.
د نوریاس نوری پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په ساينس کې د ښځو او نجونو د ونډې د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او ښځو پر مخ د تعلیم دروازې پرانیزي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یو ان ډی پی وای په افغانستان کې د ښځو تر سرپرستۍ لاندې نږدې 90% کورنۍ د ژوند له بنسټیزو اړتیاو بې برخې دي. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اوسمهال یوازې 1% ښځې له کوره بهر په کارونو بوختې دي.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی په افغانستان کې کار او مالی سرچینو ته د ښځو د لاسرسي محدودیتونو ته په اشاره سره وایي په افغانستان کې د ښځو تر سرپرستۍ لاندې نږدې 83% کورنۍ د ژوند له بنسټیزو اړتیاو بې برخې دي. د ادارې په خپل تازه راپور کې چې چهارشنبه د سلواغي یا دلوي 22مه خبر کړي ویلي په دغه هیواد کې اوس مهال یوازې 1% ښځې له کوره بهر په کار بوختې دي. په راپور کې راغلي په ځانګړي ډول د ښځو تر مشرۍ لاندې د کوچنۍ او متوسطو سوداګریو لپاره رسمي پورونو او مالی اعتبار ته لاسرسي ډېر محدود شوی. تر راپور لمخې په ټوله کې د افغانستان 15% اوسیدونکو د ژوند لومړنۍ او اړتیاو په برابرولو کې له سخت وضعیت سره مخ دي. یو شمیر افغان ښځې وایي وروسته له هغه چې له کار منع شوي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شوي او آن د ورځنۍ لګښتونو د پوره کولو په برخه کې له سختو فشارونو سره مخ دي. د کابل اوسیدونکو مرسل چې د خپلې کورنۍ سرپرست د ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو له بیسلي وخت رسیدو وروسته زما اقتصاد ډیر کمزوري شوی دی. په ټوله کې ستونزې ډېرې زیاتې دي، نه یوازې محدودیتونه بلکې استن هیڅ مالی سرچینه نه لري. زه بی دندې یم او کله چې دنده نوی عاید هم نشته له ډیرو ښځو ورځنی عاید اخیستل شوی دی.
د هرات ولایت یو اوسیدونکو چې د دریو ماشومان یوازینی سرپرست ده او نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر شي. ازادي راډیو ته وویل پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وړاندې د کور لګښتونه پوره کول خو اوس یې بیکاری ژوند له ستونزو سره مخ کړي.
اوس چې هوا ډیره سړه ده موږ هم د خوړلو لپاره هیڅ نه لرو. په الله قسم چې نه لرو، نه وریجې شته، نه غوړي او نه هم وړه شته او نه د اخیستلو توان لرو. په دې سړه هوا کې نه د ناستې ځای لرو او نه هم د اغوستلو لپاره ګرم ژمنی کړی.
د ملګرو ملتونو پرختی پروګرام یو ان ډی پی په خپل تازه راپور کې ویلي دغه بیړنۍ او اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره اروپایي ټولنې په 2024 او 2025 کلونو کې د ویلیټ په نوم پروژه تمویل کړي. د راپور لمخې دا پروژه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې پلي شوې او هدف یې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره عملی حل لارې پیدا کول دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو د هر ډول زده کړو په ګډون د ښځو په کار او په نورو ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی په برخه اخیستو سخت محدودیتونه لګول شوي. که څه هم طالبان ادعا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعا د ډیرو افغان ښځو او نړیوالو بنسټونو لپاره د منلو وړ نه ده. ګڼو نړیوالو سازمانونو خبرداري ورکړې چې د دې وضعیت دوام کولی شي فقر لا ژور کړي او په ځانګړي ډول د ښځو تر سرپرستۍ لاندې کورنۍ سخت اقتصادي ناورینونو خواته بوزي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولۍ یا یوناما چهارشنبه د سلواغي یا دلوي 22مه د ساينس په برخه کې د ښځو او نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي لزده کړو کار له څلورو کلونو زیات محرومیت نه یوازې د ښځو د څنډې تکولو په معنا دی، بلکې د افغانستان د پرمختګ تک او وګدمهاله حسین پر وړاندې جدي خن هم ګڼل کیږي. یو نامه ټینګار کړی چې طالبان باید نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
په انستګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
له پولیو د پاک افغانستان په نوم بنسټ اعلان کړی چې په دې هیواد کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو د اخته کېدو له لوړ خطر سره مخامخ دي. د بنسټ پر خپل ایکس باندې په یو بیان کې ویلي چې د دې ماشومانو د بدن د معافیت کچه ټیټه ده، ځکه نو اړینه ده چې د واکسین په ټولو کمپاینونو کې د پولیو ضد واکسین ورته تطبیق شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د پولیو څلور ورځنی کمپاین پای ته ورسید، خو د ځینو سیمو اوسیدونکو وای بیا هم ماشومان له واکسین پاتې شوي دي.
په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن زړه واکسین د تازه کمپاین لپای ته رسیدو سره هم حاله د پولیو څخه د پاک افغانستان په نوم بنسټ اعلان کړی چې د هیواد کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو داخته کېدو لړ خطر سره مخ دي. دغه سازمان سه شنبه د سلواغ یا دلوي په 28مه په خپل ایکسپانه لیکلی چې د دغه ماشومان او د معافیت کچټیټه دوله همدی عمل اړینه ده چې د واکسین په ټولو کمپاینونو د غراز ل یو ځای بل ته د تک پر مهال واکسین شي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمعې په ورځ د افغانستان په 13 ولایتونو کې د پولیو واکسین پیل شوه، سلور ورځنی کمپاین پای ته ورسید. که څه هم د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویلي و چې په دې دوره کې به له 15 کلونو کم عمره له 1 میلیون ډیر ماشومان واکسین شي، خو د افغانستان د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسیدونکو وایي ماشومان له واکسین کولو پاتې شوي دي. د لوګر د څرخ ولسوالۍ یو اوسیدونکو د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته ویل تر اوسه هم د دوی سیمې ته واکسیناتوران نه دي ورغلي.
موږ ته حاصله ډیر یو لر ساحه ده او ماشومان هم ډیر دي، او تر اوسه پورې موږ ته د واکسین خدمات نه رسیدلې او نو څوک مو سره مرسته کوي او موږ واکسین د ډیر ارتیا هم لرو، لکه چې موږ ماشومان په جمع کې ډیر مریض دي او نه صحیح خدمات شته او نه هم واکسین کسان تر اوسه پورې موږ صحیح ترغلي دي.
د بادغیس د بالا مرغاب ولسوالۍ وی اوسیدونکو د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل د دوی ماشومان ځکه له واکسینونو پاتې کیږي چې اوس مهال د طالبانو حکومت کور په کور واکسین کولو اجازه نه ورکوي او ډیر شمیر خلک خپل ماشومان جمعتون او مرکزونو ته نشي وړلای.
قبلان بهتر مخکې به واکسین ډیر خو واکسیناتوران به میرمنې وي او موږ په ډیر داډز ر خپل ماشومان وروستل. اوس نن جونې واکسیناتوران نشته او نه هم کور په کور واکسین، ډیر وخت خلک خپل ماشومان جمعتون ته نه وړي. پلان دی مله ماشومان واکسینه پاتې کیږي، خدای چې یو وار بیا کور په کور واکسین پیل شي خانه به خانه شوه.
یو شمیر واکسیناتوران هم وایي چې د کور په کور واکسین کولو پر مهال دوی هیڅ ماشوم به واکسینه نه پاتې کیده، خو په تیر کمپاین کې که څه هم دوی پوره هڅه وکړه چې ماشومان ته واکسین ورسوي، خو بیا هم په ځینو سیمو کې ستونزې موجودې وي. د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ یو واکسیناتور د نوم د نخبرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دلته واکسین ډیر په خوش شکل تطبیق شو. یو څه ستونزې وي، مثلا د وزیرو په تنګي کې په ځینو سیمو کې خلک خپل ماشومان جمعتون او مرکزونو ته نه راوستل، نو له همدې امله د هغوی واکسین پاتې شول. خو په ټوله کې دا کمپاین ډیر ښه او موږ ډیر کوشش وکړو چې خلک خپل ماشومان واکسین کړي.
دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په 2024 میلادي کال کې د پولیو واکسین کور په کور تطبیق بند کړ او پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به واکسین جمعات په جمعات او یا د کلیو په ځانګړو ځایونو کې ترسره کیږي. د طالبانو تر دې پریکړې وروسته د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین کمپاین درول ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلې د پولیو واکسین له جدي محرومیت سره مخ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یو میاشت مخکې راپور ورکړ چې په تیر 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو نه مثبت پیښې ثبت شوې. په روان 2018 میلادي کال کې تر اوسه د پولیو کومه مثبت پیښه نه ده ثبت شوې. افغانستان او پاکستان هغه دوه یوازینی هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس په بشپړه توګه له منځه نه دی وړل شوی. ډاکټران وایي پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري.
لا خبرونو ور اخوا
یزا د رادیو خبرونه اوري. یو شمیر افغانان د روژې را رسیدو اندېښمن کړي دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې روژې ته د خوراکي توکو برابرولو اندېښمن کړي، بلخو ځینې مرستندوی رضاکار فعالان هم له دولتي چارواکو، مرستندوی مؤسسو او نړیوالو سازمانونو د دې خلکو په ځانګړي توګه په روژه کې د لاسنیوي غوښتنه کوي.
په داسې حال کې چې روزي ته د ګوتو شمار را سپاتې دي، ځینې افغانان وایي د زمي د سوړ موسم سره هممهاله د روزي لپاره چمتووالی ته هم اندېښمن دي. د کابل ښار اوسیدونکو او د خپلې دولس کې سیسي کورنۍ مشر رحیم الله چې په بخو معلول هم دی ازادي راډیو ته وویل
د سږ کال د سوړ زمي او سړی هوا له امله لا هم د خپلو خونو د ګرمولو لپاره څنل لري، نو په همدغه اقتصادي بحران کې روژه هم را نږدې ده. موږ ډیر د اندېښمن یو د خوراکي توکو د کمښت سره مخ یو. نو له حکومت او تاجرانو مو غوښتنه دا ده چې د روژې د را رسېدو سره له خپلو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې وکړي، خصوصا معلولینو او د معلولینو او د شهداو کورنیو سره.
د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکي او د خپلې وکاسیز کورنۍ سرپرست ساحل چې په لاسي کراچۍ کار کوي ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته خبره ماتره او د مرستې غوښتونکي سو.
زه یو کراچۍ وانی، ما په کراچۍ کې خلکو سره سامان دی او ځینې بل ځای ته وړم راوړم، او زمون کارونه کمزوري دي او په باد باران کې خو بهش کمزوري کله چې باد باران بیا خو بهش په کور باندې پراتی او دروژې د پاره خو هیڅ نه لرو او که موږ سره دا موسسي او یا دا شتمن خلک پروژه کې د خوراکي توکو مرسته وکا نو بس موږ به ډیر خوشاله شو.
ځینې مرستندوی سازمانونه او رضاکاران هم ټینګار کوي چې شتمن اشخاص حکومت او نړیوال سازمانونه باید د دې افغانانو ملاتړ وکړي. له دې ټولې د کونړ ولایت اوسیدونکي او د بشري مرستو د ویش په برخه کې رضاکار رضوان نثار احمد احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له بیوزلو سره د مرستې ترڅنګ باید د ټولنې فعال ځوانان او رضاکاران هم دا اوس څخه د بیوزلو په ځانګړې توګه طبیعي پیښو له امله ځپل شویو او له ګاونډیو هیوادونو تازه راستانه شویو افغانانو سره چې اکثره یې خیمو کې اوسیږي دوی ته د مرستې راټولولو کمپاینونه پیل کړي تر څو په خبره یې د زمي د سوړ موسم او روزه کې خوړو ته رسیدنه وسی.
بےروزگاری وہی افغانان پروژہ کے بعد ڈیر زیر سنز سر مخوی دولت او خیر بنسٹھنا سرمایہ دار خلق دی خدا کا مبارک ہمیں عشق دے دی خلق لاس نیو کی منگ اخلا دل تیوا ٹولن لرو غیر رسمی ٹولن دا زانان زمنگا اکثر سوچ مسافر دی یا افغانستان کی سو کا پکار باندې بختی یا سرمایہ داران دی دوی منگا دا میشتانا ہر میش لیف یو فنڈ اخلو او به د خپل کور کلی کوم به وزله خلک شدید دوی لاسنیوي عمر سره کوم 15 ورځې سلو ورځې مخکې د سلور لکه باندې توزی هم کړل د به وزله غریبانو ته دې په خطر ور کړی چې روزي ته مدګیونی څه خدا بسنه نه کوي.
که څه هم د روزي میاستې کړه نه چاله مشخصه نه ده او معمولا د سپوږمۍ په لیدل کې دوه مشخصي کی خو د جنترۍ لمخې سکل 2023 کال کې روزه به د فبروري د 13 یا 19 نیټې ترمنځ مشخصه سي چې ډیری افغانان له یوې اونۍ وړاندې ورته چمتووالی نیسي او هڅه کوي کافي خوراکي توکي ورته برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له هغه هیواد سره د اکثرو هیوادونو مرستې بندې یا خورا محدودې شوي. ډیری افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او لکونه نور بیا له ګاونډیو هیوادونو په زور افغانستان ته ستنه کړل شوي دي چې اکثره یې لا بې سرپنا او سختو اقتصادي ننګونو او بیکاریو سره مخ دي. تر دې وړاندې هم د افغانانو پر دې وضعیت بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو ادارو اندېښنې ښودلې او له دې ډلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې دې کال کې به هم 1.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی سٹور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پدې رو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
او اوس هم د خبرونه ورسای راپور په داسې ټولنه کې چې د جګړې ټپونه اله هم تازه دي، ځینې دردونه نه لیدل کیږي نه اوریدل کیږي، هغه دردونه چې علت یې چاودنې نه بلکې د خلکو د کتو څرنګوالی یا بدې خبرې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د هغو کسانو د ژوند کیسې را اخیستل شوې دي چې معلولیت لري او د دې ډول د خلکو د دې ډول چلند پر وړاندې په پټه خوله مبارزه کړې ده او د نورو خلکو لپاره د یو مثال په توګه پاتې شوې دي.
داسې ورځې هم راغلي چې احمد تابش هجران په خوډه پسترګو له ښوونځي کور ته سون شوی، د خپل جسمي ناتوانۍ له امله نه بلکې د ملنډو تمسخر او ورته د سپوکو نومونو د اخیستلو له امله چې ښایي ډېر کله یې له معلولیت هم درد ډېر و. هجران 28 کلن دی، د کمپیوټر ساینس پوهنځي فارغ او د بلخ ولایت اوسیدونکی دی. هغه واده کړی او وایي له زیږون راهیسې د پښو معلولیت لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل ډېرې سختې ورځې یې تېرې کړې دي.
روزانه مکتب نه رفتم دوباره.
کله چې خونځي ته تلم د ټولګیوالو او نورو خلکو د بدو خبرو لامل به کور ته راتلم. ډیر به مې جړل او ویل به مې چې نور مکتب ته نسم، خو بیا به مې لزان سره فکر کاوه چې که زده کړې ونه کړم د کورنۍ او ټولنې پر اوږو به بار شم. همدا لامل و چې پرېکړه مې وکړه چې په هر حالت کې به درس وایم. تر دې چې ورو ورو اکاډمیکې دورې ته ورسېدم.
د تابش په وینا له دغه تجربه تیرېدل د دې لامل شو چې لوړ زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو ته لاره پیدا کړي. داسې حضور چې د ده په باور کې معلولیت د ناتوانۍ په معنا نه دی. هغه زیاتوي سره له دې چې ټولنیز چاپېریال له ستونزو ډک و، خو تل یې هڅه کړې چې خپل ځای په ټولنه کې ثابت او اغېزمن رول ولوبوي. که څه هم د ده په خبره ټولنیز منل لا هم په بشپړه توګه بنسټیز شوي نه دي.
د آزادی ملمه
پیل ستاسی لکارونو که و تاسی ننگر هر پانتون نفرغ شوی است و اوس د پختو ژبې د بډاینې په برخه کې د کامن وایس سره کار کوئ، د دې کار په اړه مو راته ووایاست. کار مو څنګه مخته روان دی؟ د سیستم څه ډول دی؟ پیسې ګټه پکې شته که نه؟
مننه ژوندی اوسېږي ایس ایل صاحب، تر اوسه پورې خو زمونږ کار ډېر په چټکۍ سره روان دی او ډېر ښه روان دی. زمونږ د کارکوونکو تعداد هم ډېر شوی دی او کار مو ډېر په تیزۍ سره روان دی. مونږ یو څو هفتې مخکې زمونږ څومره غږونه ثبت کړي وو د هغې شمېر وو 1980 ساعتونه کار کړی وو، او په دې نږدې وختونو کې چې وو د دې ساعتونو شمېر خوشبختانه 3 to 4 hours. بدل ته چې د موږ سره د واورۍ برخه کې دی بیا کله چې موږ دپاره حد ټاکل شوی دی نجونو دپاره چې 50,000 جملې ثبت کړو یا 50,000 کلیکونه ثبت کړو، نو بیا موږ هلته د ثبت برخه کې زموږ کار پای ته رسیږي. بیا موږ د واورۍ برخې ته راځو. پیلن چې دی زه د واورۍ برخه کې کار کوم، یعنی هغه جملې چې موږ ثبت کړي دي هغه بیرته موږ اورو چې موږ دلته کوم اشتباهات لرو، یعنی زموږ دا ویل چې د متن سره صحیح دي نه دي، نو په دې برخه کې کار کوم.
دا بیا پښتو ژبې ته څه ګټه لري؟ لکه تاسې خو دا د دې لپاره چې دا په انټرنیټ کې پښتو عامه شي یا کومې ترجمې چې دا اوس چټ جی پی ټی خلکو ته کوي یا غږونه ورکوي، اتمنه دې کې به مرسته کوي که بل څه مرسته د پښتو ژبې سره کوي؟ ده
بلې، پښتو ژبې ته ګټه دا ده چې دلته موږ د غږونو یو ډیټا سیټ لرو، یو ډیټا سیټ جوړیږي چې د غږونه د لیکنې سره یو ځای په انټرنیټ کې ثبتېږي. کله چې بیا دا ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي نو بیا موږ د اے آی یا د چټ جی پی ټی سره په پښتو ژبه خبرې کولای شو، یعنی هغه زموږ په پښتو ژبه باندې پوهیږي مصنوعي ځیرکتیا سره. او کله پیدا ده چې موږ کله خبرې کوو، یعنی غږیږو په پښتو ژبه باندې، نو اے آی چې دا همدغه زموږ دغه لیک ویل چې دي دا موږ ته په متن دغه زموږ خبرې دا متن چې دی دا موږ ته په لیکلي شکل سره وړاندې کوي. او که چېرته موږ بیا دې ته په لیکلي شکل سره متن، یعنی د پښتو متن وړاندې کړو، نو موږ ته دا بیا په غږیزه بڼه موږ ته وړاندې کوي.
نتکه جانې، اے آی بیا ستاسې غږ کارولی شي که نه بیرته یې په خپله بڼه باندې اړوي؟
اے آی زمونږ غږ هم کارولی شي بیرته په خپله بڼه باندې واړي، ځکه چې یعنی سره کوم موږ واړو که نه بیا هماغه د خبرې مطابق به موږ ته خپله خبره وړاندې کوي.
دا چې اے آی بیا کولی شي ستاسې غږ وکاروي، نو معلومه ده لکه په میلیونونو کسان بیا کولی شي ستاسې غږ نه په خپلو پروګرامونو کې استفاده وکړي، یا کوم متنونه چې تاسې په پښتو والی دي هغه بیا وکاروي په بیلابیلو پروګرامونو کې. دې ته بیا اوس مهال کې یا په وروسته کې څه ګټه شته که نشته؟ ده
دا خو ډیره غټه ګټه ده، ځکه چې زمونږ د پښتو ژبه چې ده دا ډیره بډای کیږي، یعنی مختلف فعلاً دپاره چې دی انټرنیټ کې، یعنی پښتو ژبې ته دغه کوم انټرنیټي بخشونه چې دي لکه ګوګل دی دی دو، یعنی پښتو ژبه لري، خو دا چې دی هغې دو د نورو کمپنیو ته چې دی د پیسو په بدل کې وړاندې کوي. بیا د موزیلا کامن وایس خو بیا ده چې دا بیا په یعنی په وړیا ډول سره دې کمپنیو ته ورکوي تر څو پورې هغه پیاوړي شي او زمونږ پښتو ژبه پرمختګ وکړي او مخې ته لاړه شي.
په مالی لحاظ ګټه څنګه ده؟ تاسو ته ګټه سره سیږي کنه؟
فعلاً د پاره چې د افغانستان کې د خزینو د پاره یعنی د کار زمينه نشته د ځکه چې کارونه باندې د خزو د پاره نو بیا خدای خو به دا چې موږ کولای شو د خپل کور نه کار وکړو په آنلاین شکر باندې کار وکړو یعنی په خپل کور کې ناشته او موږ کار کوو او مالی لحاظ هم خدای یعنی یو اندازه کوچنی ضرورت دی موږ کولای شو چې پی پوره کړو ځکه چې موږ ته په د سبت برخه کې په زر کلیپونو باندې یعنی په یو سات کار باندې $2 راکوي او د واورې برخه کې چې دی په زر کلیپونو باندې د واورې برخه کې موږ ته په سات باندې $1 راکوي نو نظر به زمونږ په کار باندې سمره چې موږ کار ډیر کوو زمونږ د مالی برخه چې دا یعنی یو څه اندازه خکېږي او که کم کار کوو بیا دومره سلاستانه راځي نو دومره کېږي چې هغه انټرنیټ فی فعال کو بیرته او بیرته خپل ژبې ته کار وکړو.
ډېر ښه. تاسو پښتو ته کار کوئ کېدای شي تاسو سره نورې ښځینه هم وي چې دې برخه کې خپل غږونه ثبتوي او انټرنیټ ته ورکي د خپل ځان په اړه ته وایست کومه برخه کې مو زده کړې دي او ما مخکې دا ونه کړی چې تاسو نن غر هر پانتون فارغ یاست د دې په اړه لګر ته ډیر وایي د زده کړو په اړه مو خوانځي په اړه پانتون په اړه
بلې زه د مخبل د پانتون ان مکتب په هم پنګرار کې ویلې ده زه خپل د بیبي مریم علي لیسې څخه فارغ یم او پانتون می هم د ننګرهار پانتون د زراعت پونځي څخه د لیسانس په کچه باندې تحصیل لرم او د دې ترڅنګ دو نیم کلن زده کړې په بی اے اقتصاد برخه کې هم لرم او همداسې ما تعلیم کچه
طالبان چې لانور غلی غینه مخکې مو کار کوه که په کور ناست وي
نه طالبان چې لانور غلی ما کار کوه زما خپل سالور کال چې د خپل مسلک کې کار کړی دی د زراعت په برخه کې دوه کال مې چې د یوسیټ دفتر سره ګرین دفتر سره کار کړی چې خپل د یوسیټ پروژه وا او همدارنګ دوه کال مې د سی ډبلیو سی ډبلیو او دفتر سره کار کړی دی چې دا دواړه د زراعت په برخه کې وو
د زراعت په برخه کې د سی کومه برخه ډیره جالبه ده یعنی که زراعت پونځي ته چانه ویوالای د نباتات یو دنیا ده بیل پکې د سی یو جالبه برخه وي چې نور خلک ورنه خبر نه دي
زراعت برخه کې هم دا تیر ورځ یو ځای ته انټرویو ته لاړلم ما ته ویل چې آلته نورې انجن مراغلې وي نو ماته ولته د څه نه فارغه یې پسې چې د زده کړې کړې دي او ما ورته چې تاسو د زراعت نه فارغه یې نو هغه ته ډیره جالبه په دې باندې ښکاره شوه ویلې چې یعنی په زراعت کې به سي خو هم دغه بوټي دي کری به نور به پکې د څه خاص نه ما ویل نه په زراعت کې چې د موږ یوازې بوټي نه کړو بلکې په زراعت کې موږ مختلف برخې لرو چې اګرانومي د غنمو په برخه کې چې د پکې کار کیږي هارټیکلچر چې د زینتي بوټو په برخه کې کار کیږي اګری بزنس ته چې د زراعت اقتصادي برخې په برخه کې ورکی کار کیږي او بل حیواني علوم دي چې د حیواناتو د ودې او تغذیه په برخه کې پکې کار کیږي نو مختلفه برخې لري زیاتره خلک داسې فکر کوي چې زراعت یوازې د بوټو کارل دي یعنی دومره ورته خاص نه ښکاریږي موږ هم کله چې انسان راشي یو او د زراعت په برخه کې زده کړې وکړي بیا هغه وخت پي کې چې زراعت یعنی ډېرې مختلفه برخې لري او ډېر ښه دی ځکه چې افغانستان فعلاً یعنی یو زراعتي هیواد دی کرینیز هیواد دی د افغانستان اقتصاد چې دی په کرنه باندې ولاړ دی نو زراعت
دقیقا نتکې جانې همدا پوښتنه ما کوله موبخي همدا پوښتنه ما کوله چې موږ همیشه وای افغانستان یو زراعتي او کوهستاني هیواد دی دا اول او دویم صنف نظم پیاد دی چې دا جمله کې موږ تکرارول چې افغانستان یو زراعتي او غرنی هیواد خو په دې وروستیو کې د اقلیمي بدلونونو چې راغلي دي افغانستان کې وبکه کمی شوې دي سیلابونه راځي وخت نا وخت لکه کوم موسم کې چې باید باران وشي هلته باران نه وي بیا کوم موسم کې چې باید باران ونه شي باران وي او د افغانستان شرق ته که وګورو هم د لغمان کونړ نورستان ننګرهار خپل سیلابونه پکې راځي کورونه ورانه یي د افغانستان جنوب ته که بیا وګورو هغلته بیخي مطلقه وچکالی ده او بوټي پکې وده نه کوي څومره هغه کسانو چې په زراعت کې زده کړې کړې دي مرسته کولای شي په دې برخه کې ترڅو یو څه تغیرات راوړي یا داسې پروپوزلونه ولیکي نړیوالو ته چې پر بنسټ یې په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې شین شي، کې هغه ونې یا هغه نباتات وکرل شي چې د افغانستان هوا ورسره څه بدل شي؟
بله، موږ چې زمونږ هیواد زیاتره برخه چې دی اوس یعنی د اقلیمي شرایطو له وجې چې دی د اوبو د کمښت سره ډېر مخامخ دي، نو په دې برخه کې چې دی بیا موږ دا توصیه کوو چې کله تاسو غواړئ یعنی کرهنه وکړی او نو په دې برخه کې باید د اوبو چې مختلف سیستمونه لري، موږ یو سیستم لرو د کترچکان سیستم دی، یعنی چې اوبه هم کم استفاده شي او هم نباتات وده وکړی شي. نو هو زمونږ هیواد چې دی داسې ډېر پرمختللی زراعتي سیستم نه لري، هماغه عنعنوي سیستمونه دي، نو زمونږ کرنه په هماغه عنعنوي شکل باندې پاتې ده، یعنې پر مخ باندې نه ده تللې. نو او اقتصاد هم دومره پیاوړی نه دی چې په دغه برخه کې کار وکړي، نو انشاءالله په آینده کې خدای دې وکړي چې زمونږ اقتصاد هم پیاوړی شي او د زراعت کارکونکو داسې پروپوزلونه ولیکي چې د زراعت د پرمختګ لپاره اور کې کار وشي. نو دا اقلیمي شرایط چې زموږ په هیواد کې اوس ډیر زیات شوی دي، د اوبو د کمښت سره یعنی زموږ د کروندګر مخامخ دي او حاصلات هم خراب دي، نو زموږ اقتصاد هم پیاوړی نه دی چې دلته موږ په دې برخه کې دوی سره کومک وکړو.
خو په ټول کې یعنی د زراعت برخې محصلین یا هغه کسان چې ترې فارغ شوي دي، دوی مرسته کولای شي چې تغیرات راشي؟
ان شاء الله چې یعنی کدا سه سیستم برابر شي موږ لپاره او اقتصادي برخه پیوړی شي، نو بیا زیاتره داسې میتودونه دي چې په دې برخه کې کولای شي یعنی کار دی نه واخلو.
دا تاسو د قطرچکان موضوع را یاد کړه، موږ فکر کوم تیر کال یو راپور درلود په کندهار کې چې دا وب کم شوې دي، هغه د انګورو تاکونو ته په دې طریقه وب ورکولې چې ام وب تاکونو ته رسیدلې، ام کمې مصرفې دلې او یوازې غوي د سیستم نه کار واغ کم باغوان سره چې خبرې کړې، بلکې د کندهار هلمند په ډیرو برخو کې بیا خلکو هم دا سیستم کاراو او هتا د کابل نه بیا ځینې شرکتونه ورغلي چې دوی فکر کوم کمې ځانګړې د ځګانې دي چې پایپونه تیري د پول ترمنځ یا کوم ځکه چې دا تاکونه و یا کنور دغه پټو کې و دا پایپونه تیرول، بیا خپل سیستم درلود چې ډېرې کمې اوبه به ترې راوتلې خو مستقیمه نمغه نبات ته رسېدلې. پانتون دورې په اړه مو یو څه ډېره ته وایي، ننګرهار پانتون کې کېدې چې ډېرې محصلین ترې خاطرې ولري او ډېر والته درس وایلې وي، د زراعت په پنځه کې د څه کومه خاطره ده چې ستنې لري په دې تیرو څلورو کلونو کې چې حالت درس وایلې؟
د زراعت پانتون زه چې نوې کامیاب شلم، نو یعنی زراعت پانتون کې چې وی درې انجونې وی او نو ټول چې وو زمونږ ذکر محصلینو، نو د زمونږ قوم خپلوانو ته داسې یعنی ډېره جالبه دا ښکارېدل چې یو خزینه به څنګه د زراعت برخه کې زده کړې وکړي. زیاتره ویل چې باید دا خپل رشتې ته تغیر ورکړي یا شریعت ووایي یا داسې کومه بله رشته ووایي. نو ما ویل چې نه، دا زم زخ له شوق لرم دې برخه کې او غواړم چې په دې برخه کې زده کړې وکړم. نو هغه خلکو چې یو وخت ویل چې یعنی زراعت باید ونه وایم، نو کله چې زه ته زراعت څخه فارغ شلم نو به همه خلکو یعنی ډېر په افتخار سره ویلي چې زمونږ دا وريره یا زمونږ دا خور چې دا زراعت برخه کې زده کړې دي، نو به ډېر په افتخار سره ویل.
ننګرهار کې چې تاسو پانتون والی شرایط څنګه و، څنګه چې تاسو یادونه وکړه هغه وخت کې درې انجونې وې تاسو په صنف کې، کېدای شي په نورو پانځو کې په منجونې کمې وي، د خلکو فکر د خلکو افکار دې په اړه چې انجلۍ یا پانتون ته لاړه شي یا مکتب ته لاړه شي درس وایي څنګه و، یا کنه یوازې موضوع همدا و چې انجلۍ غټېږي باید واده وکړي او کور جوړ کړي، اړتیا نشته چې زده کړې وکړي؟
چې د خپل د ننګرهار ولایت چې دی ته د علم او ادب ټاټو بي وایي، یعنی هغلته د علم او تحصیل کچه چې دا ډیره ښه ده، یعنی ځوانان چې دي زیاتره تعلیم یافته دي، نو ننګرهار پانتون چې دلته د زده کړو د ماحول او چاپیریال هم ډیر ښه وو، خو زیاتره نجونې چې وې د په شریعت برخه کې او په طب برخه کې په دغه برخه کې چې وو، یعنی اوناس محصلینې به زیاتې وي، او په دغه نورو رشتو کې لکه اقتصاد شو، انجینري شو، له زراعت شو، د نورو برخو کې بیا نسبتا کمې وي. یعنی زیاترو کورونا یعنی خپل لونې چې دی دغه رشتو ته چې کامیابېدلې به نه به پیویلې، نو په دې برخو کې به درس او تعلیم هم پر مخ باندې وړو. نو دغه مشکلات شته په افغانستان کې د ناسو طبقې لپاره.
بیا د نجونو د تحصیل کړو نجونو په اړه د نارینه فکر څنګه و؟ آیا هلته ځوانان یا کورنۍ په ټوله کې آماده وي چې بیا داسې نجلۍ شر چې پانتون نه فارغ شوې وي، زده کړې کړې وي، زوی ته یې وکړي ګوري کې کنه؟
مختلف کورنۍ دي او مختلف نظریات لري. مثلا هغه کورنۍ چې روشن فکر یې درس تعلیمي کړی دی، یعنی هغه کوشش دا وی چې داسې یو څوک د کور انګور کې چې هغه درس تعلیم کړی وي، ځکه چې یعنی کچیرته یو ذکر یعنی یو نفر درس تعلیم کوي، نو هغه یوازې خپل ځان روزي، خپل ځان ته ګټه رسوي. مګر چې دا یو ښځه تعلیم کوي، هغه بسته یو کورنۍ روزي، خپل اولادونه روزي. یعنی که چېرته مثلا هغه وظیفه مونږ کې هغه خپل اولادونه روزي، هغه درس تعلیم کوي، هغه سره کوشش وکي، نو یعنی زما په نظر دا ډیره غټه خبره ده. نو دا نظر د کورنۍ په فکر او خیال او د هغه د تحصیل په کچه پورې اړه لري. هغه کورنۍ چې روشن فکر یې هغه دا خوښي چې تعلیم یافته انګور ولري، او هغه کورنۍ چې بې سواد دی ځکه دا هغوی د پرمختللې ټولنې وروسته پاتې، نو بیا د هغوی مفکوره دا ده چې هغوی داسې یو څوک خپل د کور انګور کې چې هغه یوازې د کور کار یاد ولري، بیرون ته نه وتلي، او داسې یو قید محیط کې داسې یو جلی غواړي چې هغه خپله د کور انګور کې. نو دا نظر د فامیلونو په نظریو سره فرق لري.
مننه. نو ته ځانې اوس چې یوازې دغه پښتو کامن وایس ته کار کوي، د دې ترڅنګ بل مصرفیت نه لري، څه کوي کور کې؟
فعلاً چې دی زه د کور مېرمنې یم، زما خپله دوه اولادونه دي، یو لورکۍ لرم او یو زوی لرم، چې بس د هماغې د په تربیه کې او د هغې په تعلیم برخه کې کوشش کوم. لور مې چې ده فعلاً دپاره ډېره وړه ده، یعنی د څلور کالو ده، نو هغه مدرسې ته لېږم تر څو پورې وکولی شي دیني زده کړې وکړي، د قرآن زده کړې وکړي. بیا دا دې سره ته مکتب په درسونو کې هم زیات کومک کوي، او کامن وایس کې په آنلاین شکل سره کار کوم.
څنګه بیا د کور کارونه کې اشپزي ورته صحیح کولی شي که نه؟
ولا اشپزي یعنی څه افغاني خواړه چې دي خوشبختانه ټول پخولی شم، او بس په همدې کې مصروفه یم. بس د کور کار دی، اشپزي ده، باقي د صفايي ده، بس همدغه موخې ته وړو.
هغه لغمان کې چې چانه پوښتنه وکړي چې ستاسې هغه تر ټولو قدرمن خواړه څه دي، بیا هغوی وایي چې د لغمانیانو پوښتنه مه کوئ، ځکه چې اتمن به ګلپي درته یادوي یا به درته شوله یادوي. نو د ننګرهار طرف ته خو مې یوازې سابه او جواری ده، د دې نه علاوه د کابلي کوم خواړه زده دي که نه؟
ولې نه زه منتو پخولی شم، اشک پخولی شم، کابلی پلاو پخولی شم، پیرکی چې فارسیوانان ورته بولانی وایي پخولی شم، هر رنګ افغاني خواړه چې دي
ټول پخولی شم. تا تا باندې یو مېلمستیا واړه وو چې دا ټول شیان در باندې پاخه کړه، ته دا دغه آتمن چې وطن ته درغلو د خیر سره مننه کور دی ودان. نتکې په دې اړه راته ووایه چې اوس چې په کور کې د کور کارونه کوي، او د دې ترڅنګ د پښتو ژبې د بډاینې لپاره کار کوي، په دندې پسې هم ګرځي که نه؟ یوازې د دې ترجیح ورکړي چې کوچنیان وروزي او په تمه پاتې شي تر څو د ماشومان لویان شي، بیا وکولی شي په خپل مسلک کې په یو نړیواله اداره کې کار پیدا کړي که نه؟
زه غواړم یعنی چې خپل تعلیم ته انشاءالله په آینده کې ادامه ورکړم، یعنی ماسترۍ تر کچې مخې ته لاړ شم، او که چېرته زمینه مساعده شله غواړم وظیفه وکړم، کار وکړم، او مخې ته لاړ شم.
کم هیلی خوبونه چې تا د خپل ژوند لپاره ټاکلی و د پانتون دوره کې د مکتب دوره کې اغه د څومره رسیدلې تر اوسه پورې څومره دی ورته خپل کار کړې څومره رسیدلې
ول خپل مې ورته کار کړې ده چې حضرت نجیب پرغه شما غوښتل ماستری وکما مګم یعنی زمينه را ته مساعد نه شله باغه وخت کې چې ماستری وکم نو ان شاء الله کدا سی یو نظام راشي چې بیرته د انجونو تعلیم یعنی خلاصي انجونو تعلیم کې پانتونو ته لاړ شي نو زما په یوازینی ارزو دا چې زه خپل تحصیل مخې ته وسم د لیسانس د ماستر او دکتورا تر کچې زه خپل تحصیل وکم
اوس په افغانستان کې تاسو د کار موضوع ته اشاره وکړه یوازې کار نه ده چې ښځې ترې پاتې دي یا ښځو د کار اجازه نه ورکول کېږي په میلیونونو نجونې اوس پوهنتونونو ته نشي تللی ښوونځیو ته نشي تللی د ټولې په کور ناستې دي او هغوی ځینې چې له ښوونځیو پاتې دي آنلاین مکتبونو پسې یا هغوی چې پوهنتونونه پاتې بورسي او پسې کوشش کوي تاسو دغه ټولې مرحلې تیرې کړې دي او هغې وخت کې خوشبختانه نظام داسې و چې نجونې آزاد وي تر څو زده کړې وکړي دغه نجونو ته څه ویل غواړي مځکه چې پوهنتون تاسو لیدلې ماحول ښوونځی مو کتلې له هغې نه وروسته کار مو کړی ده څه ورته وایي څومره باید هیله مند اوسي څومره باید د خپلو هیلو لپاره کار وکړي
زما په نظر باندې یعنی شل کله مخکې هم داسې یو دوره راغله چې زمونږ انجونی ځوانه طبقه چې ودا د تحصیل څخه محروم شوله یعنی په د تیرو طالبانو په دوره کې چې هو زما خپل خاله مې چې د کابل په طب پوهنځي کې و هغه د زده کړو څخه بې برخې شوله مګم خوشبختانه به 15 کال وروسته هغه خپل زده کړو ته ادامه ورکړه او هغه اوس چې دی یو غټه متخصصه ده د نسی ولادی په برخه کې په افغانستان کې کار کوي نو زما ټول انجنونو ته ټول ځوان طبقه ته دا وینا ده چې دوی باید خپل امید او خپل ارزو د ارزوګانې د لاسه ورنکي او یعنی دا وخت تیریدونکی دی ان شاء الله دا یو وخت راشي چې بیرته به انجنونو هم مکتبونو ته لاړ شي هم به پانتونونو او هم به وظیفې وکړي یعنی دا هر دوران تیریدونکو دی د هر تیاری په سرانا ده نو ان شاء الله دا هر ستریږي او باید ځوانه طبقه چې دا خپل امیدونه د لاس ور نه کړي او امید ولري ځکه چې ځوان په امید باندې روان دي او امید ولري دا هر څه ان شاء الله پوره کړي
ډیره زیاته مننه نتکه جانې چې وخت پرې خو دا رغلی پروګرام کې در سره خبرې وکړې سرویره پر دې چې تاسو په کور کې دیوی مور دیوی مېرمنې دند مختوړې د پښتو د بډاین لپاره هم ډیر زمات باسي کار کوي خدای مولا راو په دې لاره چې یو ورځ وکولې شو وګورو ټول افغان انجونې او ټول خزي زده کړو ته او کار ته ستنې شي او لکه څنګه چې په نور نړۍ کې خزي حق لري له خپل حقونو برخمند شي مننه چې راغلي خبرې دې وکړې کور دې ودان
مننه ژوند دې وسل تاسو ها هم ډیره مننه چې ماته مو وخره ډیره دې ته مننه خو خپل لري
د ازادي ملما
شي ژوند خوږ شمع تندارا چپ خپل وطن دیش پیشي تشکر ډوډه دی ګرما دمنګي او بسړي شي دا پترنګ پترنګ وختونا دا پترنګ پترنګ وختونا د پستر ستر ګوڑان داشي ولېوالې داسې اوشي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پردې مزدورې مړشي
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته
jana